السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو ازادي راډیو اورئ. په روانه یو ساعته پښتو خپرونه کې چې د عبیدالله عبید په تخنیکي همکاري خبریږي، دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه اورئ. په راپورونو کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وویل چې د افغانستان ټول خلک باید په یو غږ تېرورو ته نه ووایي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د سویډن پوځي وکیوی نګدې و لا یوې مسافرونکو الوتکې سره د روسي او پوزي الوتکې ټکر وکړي. بل خبر کې هم اوري چې 2000 ژغورونکي د مالیزیا د هغه کلی د شاوخوا اتیا ترې تم شوی کسانو د لټون لپاره ځای پر ځای شوی چې د مزکی خوېدو لامل ترې تم شوی وو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له سید کمال شارف نه.
د خبرونو سرچکې کې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي داسې هڅې پیل کړي چې دوامداره بې ثباتي په دوامداره ثبات بدله کړي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د ملي وحدت حکومت باید په هیواد کې د امنیت تامین لپاره په برخه کې ټینګ ګامونه پورته کړي او په بغلان کې د روان مرز کال پیل څخه تر دا مهاله یو شپې ته بیلابیلې پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي داسې هڅې پیل کړي چې دوامداره بې ثباتي په دوامداره ثبات بدل کړي. ښاغلي غنی نن په کابل کې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د لمانځه غونډې پر مهال وویل چې د یو تلپاتې ثبات لپاره تدبیر، تحمل او حوصله ته اړتیا ده. د وویل چې د افغانستان خلک سولې ته د رسیدو لپاره یو واحد اراده لري او هیڅکله به ترور ته تسلیم نه شي.
اگر مال تروریستی ده
د وی سوله د ټولنې اساسي اړتیا ده. کچېری د تروریستي عملو هدف تاوي چې موږ د رسول انکار وکړو دا جواب نه دی. او کچېری فکر کوي چې په تروریستي عمل سره زموږ اراده کمزور کړي، باید پوسی چې د افغانستان خلک یو واحد اراده لري. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د ملي وحدت حکومت باید په هیواد کې د امنیت تامین په برخه کې ټینګ ګامونه پورته کړي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې یاد هدف ته د رسیدو لپاره باید افغانستان د دوست او دشمن په برخه کې یو ځانګړی تعریف وجود ولري.
ترسو په نظام کې داخل هغه خلک چې د مخالفینو سره یا د ترستانو سره همکاري کوي کاغه په حکومت کې دي کړی دي دا په وړاندې خپل دریض روښانه او دوست او دښمنو پیژني او د دوی ترمنځ توپیر دا د حکومت وظیفه ده او امنیتي سیکتور مکلف ده چې د موږ ټولنې د امنیت په ساتلو کې پیاوړي ګامونه واخلي.
دغه څرګندونې پر داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې په کابل او ولایتونو کې په انتحاري حملو او چاودنو زور اخیستی دی. پر وروستۍ حمله چې تېره ورځ د کابل ښار په ومنهی کې وسوه د ملي اردو شپږ سرتېرو وژل سول او د ملکي کسانو په ګډون یې لس نور ټپیان کړل. د چک جمهوریت وایي د راتلونکو دوه نور کلونو لپاره به هم د افغان فوج سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. د چک جمهوریت دفاع وزیر مارتین استراپ نیکی نن د غرڅرګندونې په کابل کې د ملي دفاع وزارت سرپرست سرنپو عنایت الله نظری سره د لیدنې پر مهال کولې. د دفاع وزارت څخه په خبره سوي خبر پاڼه کې ولسی وی چې شاغلی مارتین ویلي چې هیواد به په راتلونکو کې نه یوازې دا چې پامنیتی بلکې د مختلفو موادو سره د مبارزې، د کرنې د وضعیت ښه کېدو، د روغتیا په برخه کې د ظرفیتونو د لوړولو او همدارنګ د افغان تولیداتو د اختیار په برخه کې همکاري ته ادامه ورکړي. خبر پانه زیاتوي چې د دفاع وزارت سرپرست په تیر ډیر لس کلونو کې افغانستان سره د چک جمهوریت لخوا د سومرو څخه مننه وکړه او په بغلان کې د روان مرز کال لپاره څخه تر دا مهاله پر یو شپې ته بیلابیلې پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. د بغلان د دریایي حوزې مشر انجینر محمد ایم نوابي ازادي راډیو ته چې په دې پروژو کې د اوبو کانالونه او د اوبو د لویو او وړو بندونو جوړول شامل دي. شاغلي نیمه زیاته کړې چې پر دې پروژو 115 میلیون افغاني لګښت شغلی چې د اوبو او انرژي وزارت لخوا ورکول کیږي. دا وه تر دې مهاله پورې د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
لهیوی مسافرون که الوتکه سره د روسي دی وی پوزي الوتکه د ټکر د خطر یو بل زنګ وهل شوې ده. د سویډن پوزي چارواکو د شنبه پور زول چې د روسي یو پوزي الوتکه نږدې و چې د جمعې پور زل وی مسافرون که الوتکه سره چې کوپنهاګن څخه پورته شوی و ولګيږي. د سویډن د هوایي ځواکونو مشر میکایل بایدن وویل د روسي د جنگي الوتکه هغه وسیله غیر فعاله و چې مسافرون که الوتکه ته موقعیت تثبیتيږي. د سویډن د دفاع وزیر پیټر هولکویست دای وجدي او غیر مناسب پیښه بلل ده. هغه د ویدان رادیو ته وویل دا ډیره خطرناکه ده چې کله تاسو د ترانسپونډر وسیله بندوي. د روسي دفاع وزارت دارت کړ چې ګوند د دوی کوم الوتکه د جمعې پورې د سویډن هوایي قلمرو ته ننوتی وی. په تیر مارچ میاش کې د روسي یو پوځي جت الوتکه چې ترانسپونډر یې بند کړی وو. د ساس هوایي شرکت دی وی الوتکه چې د کوپنهاګن له هوایي ډګر الوتې و له 100 کیلومتري انتره شوی و. له وبخیل سلمتری تیر شوی و د امریکا مشرانو جرګې د 2015 مالی کال لپاره د دغه هیواد فدرالي ادارو د لګښتونو په خاطر د 1.1 تریلیون ډالرو مصرفي بودیجه تصویب کړه. د امریکا مالی کال د سپتمبر تر میاشتې دوام کوي. دا بودیجه چې د 40 مخالفو رایو په وړاندې په 55 موافق رایو تصویب شو، د امریکا د حکومت د چارو د درېدو مخه نیسي. د کانګرس د استازو جرګې څو ورځې مخکې د لایحه تصویب کړې وه. اوس به د توشیح او وروستي لاسلیک لپاره ولسمشر باراک اوباما ته وړاندې کیږي. په زرګونو اعتراض کوونکو د امریکا په سترو ښارونو کې مظاهرې وکړې او د پولیسو لخوا د بې وسلې تور پوستو سړیانو د وژلو په اړه د اقداماتو غوښتنه وکړه. له مظاهرو تنظیمونکو وویل چې دا د میزوري په فرګسن، د نیویارک په کلیولاند او نورو ځایونو کې د پولیسو د افسرانو لخوا د تور پوستو سړو د وژلو پر ضد راپورته شوو اعتراضونو د لړۍ تر ټولو پراخ اعتراضونه وو. په واشنګټن کې د تینا پوت په نامه یوې اعتراض کوونکې رویټرز آژانس ته وویل:
I think that with the march today it should make a difference.
زما په نظر نه نه مارش باید تغیرات راولي. فکر کوم چې د دې هیواد مشران به مخته په بل بڼه وګوري. زه هیله من یم چې دوی بل یو بل اړخ مخته وګوري. موږ یوازې هغه څه غواړو چې سپینو امریکایانو ته ورکړل شوی دی. موږ هم لکه د دوی په څیر انسانان یو. کته هم دغه اعتراضونه سولیزو، خو په باستن کې پولیسو ویل چې د دروشتنې چې هڅه کوله لوی لار بند کړي نیولې دي. په جاپان کې خلک نن پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. صدر اعظم شینزو آبی تر ټاکلي وخت مخکې د ولسي جرګې انتخابات اعلان کړل. ویل چې د خپل اقتصادي پروګرام او نورو پالیسیو لپاره له خلکو تازه ملاتړ او وکالت غواړي. ایبی ویل که واکمن لیبرال ډیموکرات ګوند بشپړ اکثریت ترلاسه نه کړی شونو واک به پرېږدي. خو د اپوزیسیون ګوندونه کمزوري ښکاري او ګمان نه کیږي چې لیبرال ډیموکراتیک ګوند به اکثریت ترلاسه نه کړی شي. ایبی چې دوه کاله مخکې قدرت ته رسیدلی ژمنه کړې وه چې په ټپه درېدلي اقتصاد به خوځوي او د جاپان حیثیت او اعتبار به بیرته اعاده کوي. له هغې راوروسته د سهامو ارزښت پورته تللی او ډیرو کمپنیو د جاپاني ین د ارزښت د کمزورتیا له امله ډیره ګټه کړې ده. شاوخوا 2000 ژغورونکي د مالیزیا د هغه کلي د شاوخوا اتیا ترې تم شوو کسانو د لټون لپاره ځای پر ځای شوي چې د مځکې ښویېدو یې کلی وران کړی او دوی ترې تم شوي دي. ژغورونکي د لومړي ځل لپاره د هغې لارې د پاکولو لپاره له درنو وسایلو کار اخلي چې تر ځپل شوې سیمې پورې غځېدلې ده. په سلګونو کسان د جمبلونک د سیمې چې د جاوا په مرکزي برخې پورې تړلې ده ایستل شوي دي. له دې سیمې اخیستل شوي عکسونو کې ښکاري چې خټو او اوبو په ونو پوښل شوې یوه غونډۍ ښویولې ده. په اندونیزیا کې د اکتوبر او اپریل ترمنځ چې د سختو بارانونو موسم دی اکثره وختونه د ځمکو د ښویېدو پیښې کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو پر وېبپاڼه هم پیدا کړئ. پته ده ازادي راډیو .org. ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان ټولنه باید په یو غاک ترور ته نه ووی. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وی د افغانستان او منځنۍ اسیا د خبرو د ورځنۍ نړیوال کانفرنس به ښی لاسته راوړنی ولري.
ترسی که امروز در کشورهای آسیامانه در مورد افغانستان وجود دارد از دل گفتگوها کم کمی ترس کاهش پیدا کند.
بشری حقوق خپل کمیسیون له حکومت او غوښتل چې په هیواد کې د بشری حقوقو خوندیتوب ته هڅې پراخ کړي. د خبرونې دوه مینیمای ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شي. ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان ټولنه باید په یو غاک تیرور ته نه وای. ولسمشر غنی دغه څرګندونې د یکشنبه پورز د بشری حقوقو د نړیوال ورځ د لمانځنی په غونډه کې وکړي. نوموړي همدارنګه ویل چې تروریستي اعمال سولې ته رسیدو په برخه کې د افغانانو اراده نشي بدلولای. قسیم سولمل په همدې اړه راپور راکوي.
نوې افغان حکومت سره لدی چې د تروریستي حملو د مخنیوي په برخه کې د اقداماتو خبر کوي. ل افغانانو غوړي چې ټول د ترور په وړاندې ژغ پورته کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه پر ورځ د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال تروریستي حمله غیر اسلامي او غیر انساني وبللې. شغلی غنی له خلکو په ځنګړې توګه علماو، قومي مشرانو او مدني ټولنو غوښتل چې د ترور په وړاندې په یو ژغ نه وایي.
دا اعمال دی منلو وړ نه دي، دا اسلامي نه دي، دا انساني نه دي. او دا ټولنه باید په یو غږ اواز کړي، خاصتا علمای کرام نه غواړو، ټول قومي رهبرانونه، ټول د مدني ټولنې غړونه چې په یو اواز جګ سي ترور نه مني.
ولسمشر محمد اشرف غنی همدارنګ ویل اوس دې ته اړتیا ده چې ټولنه له ډاره خوندي سي. افغان ولسمشر په داسې حال کې د تروریستي بریدونو د غندلو او په وړاندې د غږ د پورته کولو خبر کوي چې افغانستان او په ځانګړې توګه کابل ښار په وروستۍ کې د خونړیو تروریستي حملو شاهد و. په تر ټولو تازه پیښه کې د شنبې په ورځ په کابل او هلمند کې په انتحاري او ډله ییزه حمله کې شپږ د ملي اردو سرتیري او د ماین پاکۍ د یوې موسسې دولس کارکوونکي وشل سول او څه باندې لس کسان ټپیان سول. دولت پروسه کې ویل په شهرونو په خاصه توګه مرکز کابل کې د وسلوال حمله ځکه زیات سوی چې دوی په مخامخ جګړو کې ماته خوړلې او اوس غواړي په دې ډول حملو سره د رسنۍ پام ځان ته راوړوي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که د دې تروریستي حملو هدف دا وي چې حکومت د سولې د راوستلو لپاره خپل اراده بدله کړي، نو د ده په خبره افغانان به هیڅکله هم تسلیم نه سي.
که د تروریستي اعمالو هدف دا وي چې موږ له سولې څخه انکار وکړو، ځواب یې نه دی. خو که دوی فکر کوي چې په تروریستي اعمالو سره زموږ اراده ضعیفه وي، نو په دې باید پوه شي چې افغان ملت واحده اراده لري او هیڅکله ترور ته نه تسلیمیږي.
ښاغلی غنی وایي باید پر داسې لارو چارو کار وسي چې په افغانستان کې دایمي سوله راولي او د نوموړي په وینا دا کار صبر او تدبیر ته اړتیا لري. کارپوهان په کابل کې د انتحاري حملو او چاودنو د زیاتېدو لامل دا بولي چې له هم د کابینې غړي نه دي ټاکل سوي او ټینګار کوي چې د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره باید پر کشفي او استخباراتي ارګانونو پانګه ونه وسي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم وګورئ او هم یې واورئ. پته د ازادي راډیو ټکی اور همدارز د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاڼه هم تعقیب کړئ، هلته به نوې خبرونه پیدا کړئ. پته د facebook.com/azadiradio. د افغانستان د بشر د حقونو خپلو کمیسیون له حکومت غواړي چې په هیواد کې د بشري حقونو خوندیتوب ته هڅې پراخې کړي. دا خبره د کمیسیون مشر سیما سمر د یکشنبې په ورځ په کابل کې د بشر د حقونو د ورځې د لمانځلو پر مهال وکړه. دی ویل اوس هم په جنګونو کې بې ګناه خلک وژل کیږي، له ښځو سره تاوتریخوالی جاري دی او ګڼ شمېر ماشومان د یو لړ غیر قانوني اعمالو قرباني کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهور رئیس وایي تاوتریخوالی ورته د منلو نه دی او د خلکو له حقونو به دفاع کوي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د بشری حقونو خپلوا کمیسیون وایي چې دوی او یو شمیر نور ورګانونو له هڅو سره سره اوس هم په هیواد کې د بشر حقونه تر پښو لاندې کیږي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر وایي چې په جنگونو کې د بې ګناه کسانو وژل کېدل، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او له ماشومانو سره ناوړه چلند د بشری حقونو د سرغړونې عمده پیښې دي. سیما سمر د یکشنبې په ورځ د بشري حقونو د ورځې په مناسبت جوړې غونډه کې وویل چې حکومت د دې ستونزې کمولو ته رغنده پلانونه جوړ کړي.
ما هر روز شاهد خشونت علیه زنان و اطفال در افغانستان هستیم. موجودیت شکنجه در افغانستان هنوز موجود است.
من اوس هم په هیواد کې د ماشومان او ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی شاهدان یو. شکنجه، اداري فساد، له قانون څخه سرغړونه او د غیر مسؤل وسلوالو شتون نام نه یو ته زمينه برابر کړي. زمونږ هیله دا ده چې بشري حقونه په هر ډول شرایطو کې خوندي وساتل شي.
د بشر د حقونو د خپلوا کمیسیون مشر په جنگونو کې لخکیل خو او هم وغختل چې د نخطو پر محل د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. د تاکید وکړ هغه کسان چې د هیواد په سباندې دیش کلنو جنگونو کې د بیګنا خلکو د وژلو سبب شوي، ژر تر ژره په ګوته او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د ځینو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې له تیرو څه باندې دیارلسو کلونو راهیسې د حکومت او مخالفینو په نښتو کې شاوخوا 70% خلک د مخالفینو او نور د حکومت لخوا وژل شوي دي. په همدې اړه جوړو مراسمو کې جمهور رئیس اشرف غنی ډاډ ورکړ چې هر ډول تاوتریخوالی محکوموي او د خلکو له حقونو څخه به دفاع وکړي.
شکنجه از طرف هر کس که صورت میگیره تنزل به وحشت است. ما هر نوع شکنجه را دولتی باشه،
شکنجه چه ده هر چه لخوا کیجی وحشت تزی. موږ هر ډول شکنجه که دولتی یا غیر دولتی وی او یا نړیواله وی محکومه وی، موږ د خپلو خلکو له حقونو څخه په کلکه دفاع کوو.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا د خلکو د ژوند د خوندیتوب هیله او په دې اړه د جمهور رئیس ډاډګیرنه په داسې حال کې کیږي چې د دې هیواد په ځینو سیمو کې اوس هم جونې په زوره ودیږي، د جنسي تیریو ښکار کیږي، د زده کړو دروازې پر مخ تړلې او حتی له کوره تېښتې او ځان وژلو ته اړ ایستل کیږي. سیلون کی وای ترسو چې حکومت د بشری حقوقو سرغړون کی مجازات نکړي د بشری حقوقو د سرغړون مخه به ونه نیول شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو اوس ازادي رادیو ته غوږیست چې د امریکا غږ آشنا رادیو د 2019 منځنۍ څپې FM 15 پر څپې باندې د سهار لوو د ماخام تر وو خبرونې کوي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي د افغانستان او منځنۍ اسیا د خبرو دوه ورځنی کانفرنس به ښې لاسته راوړنې ولري. دغه نړیوال کانفرنس چې د شنبې او یک شنبې په ورځ په کابل کې جوړ شوی و، د نږدې 60 هیوادونو او نړیوالو سازمانو استازو پکې برخه اخیستې. د افغانستان او منځنۍ اسیا د خبرو نړیوال کانفرنس ګډونوال بیا وایي ورته غونډې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ګټورې دي. رحمت الله افغان په دې اړه له کابل نه راپور جوړ کړی.
افغانستان په داسې حال کې د افغانستان او منځنۍ اسیا ترمنځ د خبرو د دوه ورځني نړیوال کانفرنس کوربه دی چې نوی افغان حکومت غواړي د منځنۍ اسیا له لارې له نړۍ سره اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مسؤلین چې یاد کانفرنس یې رابللی وایي په دې کانفرنس کې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته معلومات ورکول کیږي. د دې مرکز مشر داود مرادیان د یک شنبه په ورځ د دې کانفرنس په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې تر اوسه هم د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه د افغانستان په اړه کره معلومات نه لري.
موږ غواړو چې د افغانستان او منځنۍ اسیا ترمنځ د پیژندګلوي پروسه پیل شي. هغه ډار چې نن د منځنۍ اسیا هیوادونه له افغانستان لري د خبرو له لارې راکم کړو، یعنې ګاونډي هیوادونه باید په دې پوه شي چې افغانستان له شته مشکلات سره سره له نیکمرغه پرمختګ هم کړی او د افغانستان د شمال ګاونډیان باید افغانستان ته د یو شګه ګاونډي په سترګه وګوري.
د افغانستان او منځنۍ اسیا د خبرو په دویم نړیوال کانفرنس کې د نږدې 60 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. په یاد کانفرنس کې پر سیمایزو همکاریو، تروریزم او مخدره موادو سره پر مبارزې او اقتصادي همکاریو خبرې شوې دي. د افغانستان او منځنۍ اسیا د خبرو نړیوال کانفرنس ګډونوال یاد کانفرنس د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ګټور بولي. د دې کانفرنس یو ګډونوال احمد سیدی وای د داسې کانفرنسونو جوړېدل ګټور دي او کېدای شي چې په اوږدمهال کې د هیوادونو ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکې لا پیاوړې کړي.
د سیمینار چې دوه ورځې کېږي په کابل کې دای شوې بیګت نه ده، اما دا څه امید به نه لري چې ټول مشکلات حل کړي. موږ د هغه مملکتونو چې په دې سیمینار کې اشتراک کړی دی او سیاسي معنی دي او نور مملکتونه دي، مشترکات سیاسي، فرهنګي، اقتصادي لري، اما چالشونه هم ورسره ده. په دې چالشونو کې مبارزه بوسی دام دا کیناستل دا بحث کول تبادل نظر کول دا ادامه ورکی بیگه که به هم میدی، اما زن و امیدم نیم دستم نیم چه پیو دو دری نسته که دا طول مشکلات برسی.
دا افغانستان و منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنز دا اړیکو دا نگدیوالی لپار حس پا دا سی حال که روانی دی چه ولسمشر محمد اشرف خانی ویلی حس با وکری چه افغانستان دا جنوبی او مرکزی اسیا ترمنز دا اقتصادی را کری ور کری دیو پول بنا اغوار کری. دا اقتصادی چارو کارپوهان وای که افغانستان وکړای سي ل خپل جغرافیه موقعیت څخه لازمه ګټه پورته کړي او د ګاونډیو او سیمې ترمنځ د نښلوونکي رول ادا کړي، نو دا به نه یوازې دا چې په دغه هیواد کې اقتصادي وده رامنځته کړي بلکې پر امنیتي وضعیت به هم اغیز وکړي. څېړونکي ټینګار کوي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د باور فضا د رامنځته کولو په هدف باید ورته غونډې نورې هم جوړې سي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واورئ.
په کابل کې د شنبې د ورځې د انتحاري حمله یو شمېر عیني شاهدان وایي د اتفاقي کارکوونکي سیمې ته په ځنډ رسېدلي دي. دوی وایي که چېرې اتفاقیه په خپل وخت د پېښې ځای ته رسېدلی وای نو کېدای شي د یو شمېر هغو کسانو ژوند ژغورل شوی وای چې په موټر کې د اور لمبه شول. سیمې ته د ملي اردو د اتفاقیې مسؤلین وایي دوی په قومندې پورې تړلي او چې کله دوی ته د حرکت امر وشو نو سیمې ته یې ځان ورسوه. د پولیسو د اتفاقیې مسؤلین بیا د خبرو لپاره حاضر نه شول. دغه انتحاري حمله د شنبې په ورځ مازدیګر مهال د کابل په پل ارتل سیمه کې د ملي اردو په یو بس موټر وشو چې
امنی قمندانی په وینا شپږ کسه پکې وژل شول او د ملکیانو په ګډون لس نور ټپیان شول. اجمل تورمن په دې اړه یو راپورتاج جوړ کړی چې په ګډه یې اورو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د یوه ورځ وروسته له هغه بیا د کابل ښار د پل ارتل سیمې ته راغلی یو، چیرې چې تیر ماښام د ملي اردو د کارکوونکو پر موټر انتحاري حمله وشوه. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند حشمت الله ستانکزي ازادي رادیو ته وویل چې په دغه پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او د ملکي کسانو په ګډون لس کسان ټپیان دي. خوایني شاهدان وایي مرګ ژوبله ډېره وه، بېګا یو شمېر کورنۍ غم لرو خو مړي نه، دوی د خپلو عزیزانو لمبه شوي جسدونه ژړل. د هغه عزیزانو چې د برګو برګو دریشیو په مټې لیکلي ول خدای هیواد دنده. عیني شاهدان د کابل اطفایې ته د انتقاد ګوته نیسي او وایي که دوی په وخت سره رسیدلی ول نو د انتحاري حملې له امله به پر موټر لګېدلې اور په خپل وخت مړ شوی او د قربانیان او د قربانیانو کورنۍ بلا حقل د سترو تابوت ته نه کینسي. راځي چې نور حال د عیني شاهدانو له خولې واورو. تاسو خپل ځان راو پیژنئ؟
زمانم شریف دی، د اند منطقي اوسیدونکی.
شریف جان، کدی شي د پرنی پیخ کی سره ته کی تاسو دلته هغه وخت موجود وئ چې دغه پیخ وشو؟
وو دا پیخ کی مونږه موجود و، هلته لګ لري مزته زته لګ لري ما یو ځل یو تور دوی چکشه تور دوی چکشه ورور غلا یو ځل لامبا شو لامبا شو ورور غلا اندلته مو خلک چې په موټر کې یو موټر مون نه کچ وو ته ځون یو غلطه خطا کړ یاو نه پارچه مده دروازه خله کې و چې کتا کېده اوغ ځان وېسته نور راغله چې په موټر کې و ټول د ماینه لاړ به چاره غو
اتفای څومره وخت وروسته را ورسېده دلته
اتفای نه خوري شکایت لري وروره اتفای خوده سي کار مو کې چې پاغه سات کې سپین سپین لمبه جګېده را پاغه سات کې اتفای راغله وروره غله اتفای هم خلکو چا به تیګو وشته او چا یو رقم کو وروره غله اتفای په ګل کېدو کې منګه تر اغله
ولی په تیګو وشته
خدا وروره غله توره لاس قدم الار ده خدا به دلان بلا سره چوله و دسه برا غلی منو تو پا دو ده قلار که تو رو را گره نیم ساعت با یو ساعت باد رازی
که اتفایه پا خپل وقت سره رسیدلی و نو ایه ساس به نظر دینی کسان مجبورن شد بل
و اتفایه که پا وقت را رسیدلی و چه زیاد اماغه ده مخی خلق چه اماغه این تاری سنگ سره و اماغه خلق کل بین تلی نو طول با موتر که وست وزیده چاو چاو پیره با پینجه میتری که خلق و خدای بچ کرده دیده دیده پوزور شمول دیده ده لک آقا بل سگرت پروش پینزه قدم همانگا آخو تایستو دا طول بچ شو وگر هم موتر که سیاسه رو لاسون دست دسته کول چه منگا لو روانش و وقت لاینه یوا وڑا انجلی ول ورسی اعلان دیرا خطا کړه کنده موری وسو دی دل لوری و اتلا
تاسو خپل ځان راو پیژنئ؟
زه عثمان دی، اند پلارتن اوسیدون کیما.
عثمان جان، پرون چې دغه انتحاری حمله دلته وشو تاسو په سیمه کوي کې دې شي ته کیسه وکړي چې موضوع څنګه و؟
انفجار وشو نو دلته مونږ ټول تغه و راو رسیدلو ډیر شهید وره اخیسته و په دې حالت کې تغه فهم زره و نه رسیدلې
اتفایه چی راو رسید لایه چوک وش غورد شولا و که نه طول سوی بود؟
نه طول سوی و طول سوی و یو نفرم پاتنش پا آغای سی سد و سی کم
اوز هم ده اتفایه ده سیمهیز دفتر پلور چی ویل کیگی شاوفا پا یو کیلومتره که پرتلا و ده دوی ده مسئولین سر با هم وقی گیگو چه ده اینی شایدان و پوینا بانده ولی نغیری شوی او پا زند سر را رسیدلی دی سیمه تا دلته د دیمازان قسمه کې د ملي اردو د اطفای مخه ته ولاړې ما دلته په دغه لوحه باندې لیکلي دي د افغانستان د ملي دفاع وزارت د استرادي او فوق العاده حالات او ریاست او د اطفای د محافظي خدماتو مدیریت د دې مسولین په پښتنو کې چې ولی پرونی پیښه ته چاینی شاهدان وایي چې پر وخت باید را رسیدلی ول نه دی ور رسیدلی
جګړن مرګل موینده اطفای سوچ مونږ ته څوک اداره د وزارت د پپ مونږ باندې امر ونه کی مونږ د جنې شراکت نس کولای وی څنګه کې که تمام کار کې هر حالت وي چسپیک مونږ نس کولای مې تاسو ام دغه جاي وا چې لګ جنې پ مونږ امر سم کې اجل حرکت کړای
حرکت مو کې ورغلې
اوس
څونه وخت پات تاسو ورسره سیمیتا
د کم وخت مونږ ته
اینی شایدان خو یې کې فایق وخت را رسیدلې و او ورسره نو لا خپل هغه د کورنۍ چې درته عزیزان وشت قرباني شوې دي هغه بل خپل خپل مړی به لګلې وې سکرو ته باندې کې نسته وای فای په ځان را ورسیدا
سید مونږ ته سوچل وزارت د پونه مونږ د امرونه چې مونږه حرکت نس کولای
لیک تاسو دغه د تعمیر مخه ته هم ور وی او تاسو ته مدونه شي تاسو عمل نشي کوي
نه لپاره چې موږ اول پولیس وظیفه ده، شهري وظیفه ده پولیس ده.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، راغلی دلته د کابل پښتونستان ور سیمه ته د پولیسو د اطفایي مخته واړو چې دوی سره هم خبري وکړي د پرني پیښ پاړه چې ولې اطفایا په ځنډ رسیدل ده، نو ور بش مسولین تور سره خبري وکړو.
دا اجازه اوس پلان وای نسته، زه قومندان صاحب سره مشوره وکم، ما ته زنګ وای تلیفون وکړم، قومندان صاحب سره مشوره وکم، خپل تلیفون تاسو راکې، ما ته د لمبر خپل لمبر ما راکې، والو تاسو زنګ وای غراسم.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه مو چې واوریدل، مسولین د دې لپاره حاضر نشول چې زموږ پوښتنو ته ځواب ووایي، خو لکه څنګه چې دوی وویل ترافیکی سونزې د دې لامل ګرځېدلې دي چې دوی په ځان سره د پیښې ځای ته ځان ورسوي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
په راپورتاج کې مې اوریدل چې پرون د پل ارتل په سیمه کې د انتحاري حملې او د ملي اردو د افسرانو او سرتیرو د په سره انتحاري حمله چې کومه شوې ده، په هغې کې د بس د اور په بس کې د اور لګېدو له امله ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، خو د اطفایي ریاستونو او اطفایي منصوبینو په وخت عمل نه دی کړی. ربه شو د افغانستان د ځینو خلکو یو اوسېدونکو غږونو ته چې د وروستیو حملو انتحاري او انفجاري چاودنو په اړه خپل غږونه ازادي راډیو ته راکړي.
مانو حضرت زما نظر دغه دی چې بس غریب دی او بهار افانه، بس مسلمان دې دار طرف نه ختمیږي، بس راځي ورور هم دې دولتي زینو کې چاودنی کوي، باید د دې د سیمه خوونی ول شي چې د کم خانه راځي، دا خو هم دې طرف ته مسلمانان مري، جلال آباد کې مري، هر طرف ته مسلمان مري، شیاره والا هدا یاد تر هم نه خواته وشو، یا بل خواته خخ کاره د پاکستان دی او کسان نه دیږي د غلطي کوي.
زه مومن فکرزاده د پکتیکا ولایت اوسیدونکی یم، اصلي اوس مهال په کابل کې یو محصل یم د پانتون او دلته زده کړې په مخ وړم. حقیقت که چیرته موږ تاسو وګورو په دې دا نوی حکومت چې کله منځ ته راغو، ملي ائتلافي حکومت چې کله منځ ته راغو، ستونزې د افغانانو بېخي زیاتې سولې، د امنیتي مشکلات که موږ تاسو وګورو نور ولایتونه خو پرېږده، مرکز کابل چې پایتخت او دلته ډیر وګړي دلته ژوند کوي، زندگی کوي، نو بېخي امنیت خراب ته روزانه دوه انتحاري درې انتحاري شپدې کې زیات بیگنا وګړي هم مړله لاس ورکو شهیدانی زی.
ازادي رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کری نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره ګوري ټاکل شوې. دواړه ډیپلوماټان نن په ایتالیا کې وګوري. کری او لافروف په داسې حال کې سره ګوري چې د ماسکو چارواکي د امریکا د نویو بندیزونو او د دې امکان له امله چې ښایي متحده ایالات یوکرین ته وسلې او پوځي وسایل ورکړي په شدت په قهر دي. فرانس پریس اژانس په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د امریکا سنا په وروستیو کې د اوکراین د ازادۍ طرح په نوم لایحه تصویب کړه. دا پریکړه باید د امریکې دولت لپاره د سپینې ماڼۍ تایید هم واخلي، خو کوم قانوني الزام نه لري. دا لایحه پر روسیه لګېدلي بندیزونه زیاتوي او له اوکراین سره د 3.5 میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي مرستې تاییدوي. د مسلې په مسکو کې سیاستوال په قهر کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د روسیې خبری اژانس انټرفاکس ته ویلي په دې کې شک نسته چې موږ به دا کار بې ځوابه نه پرېږدو. د امریکا متحدو ایالاتو تر اوسه له اوکراین سره په مستقیم ډول د پوځي مرستو په ارتباط له احتیاطه کار اخیستی دی. امریکایي سیاستوالو ویره درلوده چې په دې ډول کېدای شي چې د اوکراین بحران په غیر مستقیم ډول د امریکا او روسیې ترمنځ د جګړې بڼه خپله کړي. د امریکا د سنا لخوا نوې تصویب شوې لایحه له ولسمشر اوباما غواړي چې له اوکراین سره د جنګي وسایلو او پوځي تجهیزاتو مرستې وکړي، ټانکونه، وسلې، چاودیدونکي مواد او د پوځي څارنې بې پیلوټه الوتکې ورکړي. ویل کېږي چې په تیرو اتو میاشتو کې په اوکراین کې د حکومت او بیلتون غوښتونکو ترمنځ په لانجه کې څه باندې 4.5 زره کسان وژل شوي او تر 10 زره پورې زخمیان دي. په داسې حال کې چې د روسیې اقتصاد د غربي هیوادونو د بندیزونو له امله شدید ضربه لیدلې، د امریکا لخوا دغه نوي بندیزونه یې د لا زیات ناوړه حالت سره مخامخ کولای سي. په کیف کې د پارلمان غړو د امریکا د سنا دا اقدام ستایلی او دا یو تاریخي ګام بللی دی. د اوکراین پارلمان له ډېرې مودې راهیسې له امریکا د پوځي مرستو او تجهیزاتو غوښتنه کوله، سره له دې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په روم کې د جان کیری او سرګی لاوروف په نننۍ لیدنه کې به د خبرو زیات تمرکز په منځني ختیځ کې پر روانو حالاتو وي. خو فرانس پرس وایي چې د روسیې او امریکا ترمنځ د بندیزونو مسله هم مطرح کیدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مخکې ویلي وو چې د لاوروف او کیری ترمنځ دغه لیدنه د دوشنبې لپاره پلان شوې وه، خو دوی تاییدوي چې نن به دواړه ډیپلوماتان په روم کې خبرې کوي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه نیمې بجې کېدونکي دي. لنډ خبرونه نوریاس نوري دراوروي، له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه مه هېروي، او بیا هم روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
افغان ولسمشر په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري زیاته شوې حمله وغندلې او ویل چې دوی به هیڅکله هم تسلیم نشي. اشرف غنی نن په کابل کې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې په محل ټولو مذهبي سیاسي او قومي مشرانو وغوښتل چې شخړې وغندي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي د ملي وحدت حکومت باید په هیواد کې د امنیت د تامین په برخه کې ټینګ ګامونه پورته کړي. د جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن د جرګې عمومي غونډې ته وویل چې دغه هدف ته رسیدو لپاره باید د افغانستان د دوست او دښمن ترمنځ یو ځانګړی تعریف موجود وي. لایوی مسافرون کې الوتک سره د روسي د یو پوځي الوتک د ټکر د خطر یو بل زنګ وهل شوې ده. سویډن پوځي چارواکو د شنبه پورې وویل چې د روسي یو پوځي الوتک د جمعې پورې نږدې و چې له کوپنهاګن څخه پورته شوې یو مسافرون کې الوتک سره ولګیږي. د امریکا مشرانو جرګې د 2015 مالي کال لپاره دغه هیواد د فدرالي ادارو د لګښتونو په خاطر د 1.1 تریلیون ډالرو مصرفي بودیجه تصفیه کړه. په زرګونو اعتراض کوونکو د امریکا په سترو ښارونو کې مظاهره وکړه او د پولیسو لخوا د بې وسلې تور پوستو سړیانو د وژلو په اړه د اقداماتو غوښتنه وکړه. په جاپان کې خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. صدر اعظم شینزو آبی تر ټاکلي وخت مخکې د ولسي جرګې انتخابات اعلان کړي او ویلي دي چې د خپل اقتصادي پروګرام او نورو پالیسیو لپاره له خلکو تازه ملاتړ او وکالت غواړي. شاوخوا 2000 غورن کې مالیزیا د هغې کلی د شاوخوا اتیا تر تم شو کسانو د لټون لپاره ځای په ځای شوی چې د ځکه خوې دوه کلی وران کړی دی.
محترم اوردونکو، په موږ لري اقتصادي خبرونه ته د افغانستان د فوایده وزارت چارواکي وایي چې د غزنی ولایت د انګو او شرند سړکونو د پروژې تړون یې له افغان او ترکی شرکت سره لاسلیک کړ. دغه وزارت متواتی مسول نجیب الله احدی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروژې عملی کار به نږدې راتلونکي پیل شي او دوه کال به دوام وکړي. د نوموړي پروژې لګښت 250 میلیون ډالر راځي چې آسیایي پراختیایي بانک به ورکړي. د افغانستان په شمال کې د کندز ولایت د اوبو رسولو او کانالیزاسیون مسؤلین وایي چې په دې وروستیو کې د سیاسي کړکېچ له کبله د دې ریاست عواید 30% کم شوي دي. په شمال ځوت کې د کندز ولایت د اوبو رسولو او کانالیزاسیون رئیس نجیب الله بهیر ازادي راډیو ته وویل چې دوی په روانو اتو میاشت کې 30 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کړي او دا په داسې حال کې ده چې تیر کال تر دې مودې پورې د دې ریاست عواید 40 میلیون افغانۍ رسیدل. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغاني رزین بهرنی اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 500 افغاني او 590 پوله، یو یورو 2 افغاني، یو انګلیسي پوند 9 افغاني او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 15 پوله، د امارات یو درهم 15 افغاني او 15 پوله، زر ایران تومان 14 افغاني او 9 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1502 افغاني.
یا د ژوند شتمنی.
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های صحت این هفته خوش آمدین. ما فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد تاثیرات دوای انتیبیوتیک صحبت میکنیم. بله دوست عزیز، در این برنامه دکتر صاحب حبیب گل آریوبی متخصص امراض داخله مهمان ما هستند و در مورد تاثیرات انتیبیوتیک معلومات میدن. شما هم اگر کدام سوالی دارین در این مورد میتونین با شماره های 0700 22755 و 0799-2350 در تماس شده و سوالاتتان را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. اول در مورد انتیبیوتیکا یک معلومات مختصر بدین بفرمایید.
بله، سلام علیکم. قبل از همه من سلام های خود را خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه صحت رادیو آزادی تقدیم میکنم. درباره انتیبیوتیکا باید گفته شود که انتیبیوتیکا مواد هستند که سبب از بین بردن میکروب ها و یا نهی تکثر از نامی شود، یا سبب از بین بردن میکروب ها و یا از پیشرفت تکامل و تکثرشون جلوگیری میکنه. و ما در جهان طبابت بیشتر از 100 نوع انتیبیوتیک داریم که انتیبیوتیک ها ادویجات هستند که زیادتر بخاطر از بردن میکروب ها قسمی که قبلا گفتم استفاده میشه. و این انتیبیوتیک ها از طرق مختلف به شکل زرقی که میتونه زرق عضلی باشه، زرق داخل وریدی باشه و یا به شکل انفیوژن یا با یک جا کردن محلولات مایعی که به شکل سیروم ماشمو یادش میکنیم استفاده شده، و یا میتونه از طریق فمی که در این صورت میتونه به شکل شربت، تابلت، کپسول و غیره باشه، و هم میتونه به شکل موضعی، به شکل پماد، مرهم و یا مایات بالای قسمت‌های مختلف بدن استفاده شوه، و یا میتونه به شکل قطرات در چشم و غیره جاها استفاده شوه.
تشکر دکتر صاحب. در کدام حالات بیشتر بر مریض انتیبیوتیک توصیه میشه؟
زمانی که ما دانستیم که عامل به وجود آورنده مرض میکروب یا باکتری بوده، که البته باکتری ها به خاطر از اینکه از رشدش جلوگیری کنیم و یا از پروسه پیشرفت مرض ما جلوگیری کرده بتونیم، باید آنتی بیوتیک برای اشخاص مریض تطبیق شوه که آنتی بیوتیکا نظر به حساسیت میکروب و نظر به عامل میکروبی توصیه و تطبیق میشه، که البته آنتی بیوتیکا نظر به گفته قبلی ما دوزهای مختلف و زمان مختلف و همچنان طرق مختلف تطبیق خود داره.
زنده باشین دکتر صاحب. عوارض جانبی انتیبیوتیک ها چی می باشه بالای افراد؟
البته تطبیق به جای انتیبیوتیک میتونه نزد کسای مشهود باشه که اونا انتیبیوتیک ها را خودسرانه بدون توصیه دکتر و یا بدون رهنمایی دکتر عرض میکنن، که این نوع عوارض میتونه به شکل عوارض ناخواسته فوق العاده جدی، طوری که میتونه به شکل به وجود آمدن یک حساسیت بسیار شدید مثل خارش جلدی، پیدا شدن بخارات سرخ و یا به وجود آمدن اورتیکاریا یا پت، و یا هم میتونه به شکل عکس العمل فوق العاده شدید که میتونه فشار مریض خود کنه، مریض به شاک ببره و حتی میتونه سبب مرگ یک شخص شوه. ولی بعضا هم آنتی بیوتیکا میتونه به شکل عارضه ناخواسته را در قسمت های مختلف بدن به وجود بیاره. طور مثال کسانی که آنتی بیوتیک بدون توصیه دکتر میگیرن میتونه ارگانیسم هایی که بهش وجود مفید هستن اونا را از بین ببره، در نتیجه نشنمای یک نوع میکروب های دیگر که به نام قارچ ها یا به اصطلاح ما شما فنگساید میشه او را رشد بده، که این نوع تظاهرات اومن نزد خانم ها میباشه. و زمانی که به یک خانم بدون توصیه دکتر از آنتی بیوتیک ها به شکل خودسرانه و دامدار استفاده میکنه، طبعا میکرو ارگانیسم هایی که به شکل ضروری در وجودشان است که اونا میتونن به شکل مفیده باشن. بله
بفرمایید شما دکتر صاحب.
که میتونه سبب انتانات فنگسی طرق بولی تناسلی نزد خانم ها شوند.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. یک شنونده ما روی خط هستند، در این مورد میخوان صحبت کنند. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم، خوب هستین؟
تشکر، سلامت باشین. اسمتان از کجا به تماس شده؟
اجمل هستم از کابل. یک سلام خواهد دکتر صاحب.
بفرمایید مجال صحبت بکنین، در مورد چی میخواین در مورد انتیبیوتیک صحبت کنین بفرمایید.
ما یک سوال داشتم درباره انتیبیوتیک که شما میگن. خانم ما مرض بواسیل داره، ولی پیش دکتر چند بار مراجعه که نموده امی آمپول انتیبیوتیک برش توصیه کنه، ولی او که وقت یک ماه دو ماه میگذره باز امون مرض دکتر دمو حالت عادیش برمگرده، یعنی کم نمیشن این کم میشن.
بله برادر محترم اجمل جان، با جواب سوال شما باید بگویم که خود هموریدیا یا بواسیر عبارت از توسع اورده باسیریس یا کلان شدن وریدهای ناحیه آنورکتال است که این از کسایی به وجود میاد که اونا فشار داخل بطنی بلندتر دارن، خصوصا زمانی که خانم ها مثل که شما گفتین خانمتون به این مرض مبتلا است، عموماً خانم ها زمان حمل چون یک فشار اضافی در داخل بطن به وجود میاد و سبب رکودت وریدی میشه، به این معنا که خونی که در ناحیه اورده بواسیری وجود داره ای خون خونی وریدی است و نمازنات نداره، بنان زمانی که فشار در داخل بطن ایجاد میشه برگشت ورید خون که در وریدا، البته تمام وریدا وظیفهشان برگشت خون است به طرف قلب، که البته ای برگشت زمانی که فشار داخل بطن بلند میره ای برگشت بدی میشه و یا در بعض حالات بسیار ناچیز میشه که در نتیجه رکودت خون در این ناحیه سبب توسع و کلان شدن وریدا یا وین میشه در این ناحیه که امور به نام بواسیر یا هموروید یاد میکنن. بنان زمانی که یک هموروید یا بواسیر التهابی نشده باشه یا انتان بالاش علاوه نشده باشه ضرورت به انتیبیوتیک نداره. در بعضی حالات ها این اورده چون با تماس مواد غایطه است و مواد غایطه یک وسط باکتریا می باشه، به این معنا که یک اصطلاح انگلیسی است که stool is a bag of bacteria، یعنی یک خلطه باکتریا یا میکروباس مواد غایطه، چون این ناحیه با تماس مواد غایطه است و مواد غایطه حاوی مقدار زیاد باکتری ها یا میکروب ها می باشه، میتونه که این ناحیه التهابی شوه. زمانی که دکتر این ناحیه را میبینه بنان میتونه نزدشان انتیبیوتیک توصیه میشه. البته اگر وقت داشته باشین بعد از سوال برادر ما از ولایت پکتیا میتونیم
ادامه بدیم. بله باز برادر ما از ولایت پکتیا محمد ایاز هستند. بله سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم. سلام به شما و دکتر.
سلام خدمت شما.
محمد ایاز هستم از پکتیا، شما رو زحمت دادید.
بفرمایید برادر، مشکل تان بگوید.
ما سند ما دسته حدود 60 سال است تکلیف شکرم دارم، همین قسمت پای ما زخم شده. وقتی که انتیبیوتیک که من میگیرم برای مدت کم جور میشه، همین پوست قف پای ما کس بسیار زخیم شده و پس به حالت خود پیدا میشه، بازم زحمت کم کم پیدا میشه. یه انتیبیوتیک خود برای وجود ما خود دیگر رو پیدا نمیکنه. آیا هم انتیبیوتیک منام نویزلیت 600 میلی گرام ای رو من استعمال میکنم، خوش کشمه پیدا میشه.
خب تشکر، بفرمایید دکتر صاحب.
برادر ما محمد ایاز از ولایت پکتیا پرسیدن که اینا مصاب مرض دیابت یا شکر هستند، در پالی ازو اینا با دیابتیک فود یا زخمای پا مواجه شدن، یعنی یک اختلاط شکر نزدشون از برادر ما مشهود شده و اینا انتیبیوتیکای مختلف استفاده میکنن. گفتن اگر در صورتی که من انتیبیوتیک به شکل دوامدار استفاده کنم آیا برای من نقص نداره؟ از طرف دیگه گفتن که پوست پایم البته زخیم شده. برادر محترم محمد ایاز، اول باید بگویم که مرض شکر جمله امراض مزمن متابولیک است که از باعث بلند بودن گلوکوز به شکل دوامدار، که از باعث نقصان در متابولیسم پروتئین، شحمیات و کربوهیدرات به وجود می آید، که در نتیجه سبب اختلاطات مختلف در اعضا و سیستم ها میشه که این اختلاطات به صورت اون بدن و هست، یکی مایکرواسکولر یا رگهای خرد که اومن چشم و گرده ها را مصاب میسازه و دیگرش ماکرواسکولر یا رگهای کلان که اومن اوی کرونری یا اوی که خود قلب خون میده دماغ است و پاهاست، که در پاها چون نزد مریضا شریانی هایی که به خود عصب پای خونه میرسانند یا وتیره ارتروسکلروز یا تنگ شدن در اینجا زیاد میشه، بنان جریان خون به این اعصاب کم میشه، بنان عصب تغییرات را به وجود میاره، یعنی پوش میالینش تخریب میشه و در نتیجه بیسی نزد مریضا به وجود میاد که میتونه سبب زخم ها شود. به چی معنا؟ زمانی که یک شخص ایسیت کم و برادر دیگه ما از دوزه از پکتیا
شما این را ادامه بتنه این سوال از اینا را میگیریم باز یک جا شما جواب بتنه. بله سلام علیکم.
دکتر سلام علیکم.
علیکم السلام برادر محترم. علیکم السلام. علیکم بفرمایید برادر محترم.
دکتر صاحب من خودم از یک مریض دوباره که پختانه در چیدی ما یک که را دارم.
بله
در نصب خوگیده دلت دیر دکتران و تنین یولاو
بله بله
در رفتن من این نسل دو در بلار که تقریبا در یو افتا چی کشی در داماریز ما پاکستان تا بود.
بله
در اگر دوا ور کلا خواه دکتر را توی لیسی در نسل دی در اولین اکام در دیل امال خوشی دی کنون دوا ور کلی تو که وشد شای معلومات نکی دی که بودی بارا که لکس معلومات را که
در تاسو نوم چه در ورو را در وین کموالای بیاز در تایم چنگه دیناس درد سبب در وین کموالی که گی ولی تاسو خپل نمو وای پا چنگ که داغ دیناس درد چه دای پا کم زیکی دای مثلا در میده تکلیف واضح خبره دای چه کسان چه در میده تکلیف لری پا غوی که پا داوندار شکل پا میکروسکوپی که پستر گرنلی دون که حالت غنده وین زی کی گیش در وین کموالی سبب گرزی چه اولا داغ درد در وین در کموالی در وجه نده ولی داغ در میده دی تکلیف دی واجه نده کلا چه میده تا دویشی دیوینی کموالم خکیگیم. خب ما ابتدا به سوال محمد ایاز میپردازیم. قبلا گفتم زمانی که تغییرات در عصب محیطی به وجود آمد بنان مریضا احساس نمی کنند که اینا دردای خورده یا اساسیت موضعی را مثل گرمی و سردیره اینا احساس نمی کنند. به مو ارتباط است که اکثر مریضایی که مصاب مرض دیابت یا شکر هستند در زمان زمستان وقتی که اونا پای خود را در داخل صندلی و نزدیک بخاری میگذارند زخمای پا خلده وخیم این عزیزنا ایجاد میشه. بران برای برادر ما مادر از جان توصیه مویست که پیش دکتر معالج خود مراجعه کنه که در پولی ازی و اگر دکتر معالجشون در این زمینه معلومات کافی ندارن میتونن به یک دکتر متخصصی که در رابطه با مرض شکر معلومات کافی داشته باشه برشان ادویجات توصیه شوه که ایسیت اعصاب محیطی از اینا خوبتر شوه یا نشنمای اعصاب محیطی بهتر صورت بگیره تا مریض صدمات یا ضربه های خورده که به شکل متکرر به پای وارد میشه چی از باعث گرمی و سردی و چی از باعث صدمات که با اشیای مختلف صورت میگیره طور مثال بوت و اطراف محیط ما سامانالات که اطراف محیط ماست این سبب از این شود که ایسیت زنا خوبتر شود. زمینه ایسیت زنا وقتی که خوبتر شد اینا به زخمها مواجه نمیشن. زمانی که یک زخم در نهایت پیدا میشه تمام نستر از یک طرف گلوکوز این مریضا بلند است یعنی شکر خونشان بلند است زمینه بسیار خوب است برای نشنمای میکروبا. از طرف دیگه قبلا هم گفتم که جریان خون در این ناحیه کم است که این سبب از این میشه تا نشنمای میکروب ها خوبتر صورت بگیره و از طرف دیگه چون نسیت کم است یا تامش دست به دست داده زمینه زخمای بسیار
بخیر یعنی گرفتن انتیبیتیک برای لازم است.
آله میگم اینا از لینازولاید استفاده میکنن یک انتیبیتیک بسیار خوب است که به مقدار 600 میلی گرام روز دو بار استفاده میشه ولی در تداوی دیابتیک فود ما ادویجات دیگه هم داریم که از او باید استفاده کنیم. لینازولاید یک انتیبیوتیک است که انتیبیوتیک خوب است ولی به تنهایی نمیتونه بدون انتیبیوتیک هایی که به میکروبای انایروب یا غیر هوازی تاثیرات خود نداره بنان باید انتیبیوتیک توصیه شود که میکروبای غیر هوازی را یا میکروب هایی که در حالت کمبود اکسیژن نبودن اکسیژن هم اونا به نشنمای خود استفاده میشه اون میکروب هم تداوی شود و از طرف دیگه در قسمت تداوی انتیبیوتیک ها خصوصا نزد مریضانی که مصاب آفات وخیم، خصوصا مریضای شکر که مصاب قرحات منتن اطراف سفلی یا پاها میشن، آنتی بیوتیک که اندازه به شکل دیوریشن یا دوام اضافه تر داده میشه، ولی به شکل نیست که یک مریض 6 ماه 3 ماه و یا 2 ماه از آنتی بیوتیک استفاده کنه که در این صورت جواز نداره و مقاومت میکروب بلند میبره و از طرف دیگه عوارض ناگوار که قبلا هم گفتیم در اعضا و سیستم های دیگه به وجود میاره و از طرف دیگه چون مریضای شکر نزدشان نفروپاتی وجود داره میتونه یک اندازه گلومیرول فیلتریشن ریت یا جیفار اینا پایین باشه، بنان زمانی که ما نتونیم یک مریض جیفار شتین کنیم بران از آنتی بیوتیک که به شکل دوامدار توصیه میشه نه تنها و نفی مریض نخواهد بود بلکه سبب عدم کفای گرده یا ناتوانی گردن از شخص هم به وجود خواهد آمد.
ای برادر دیگه ما که از پکتیا زنگ زده بودن در مورد
برادر دیگه ما از پکتیا زنگ زده بودن او رو ایتاس ده مریض به ارتباط با دوی او چه ایتاس نوروغ دوین نوروغی چه لری اغا دیدین ناشکیگی چه ایتاس مریض ده میده تکلیف لری کلا چه یا شخص ده میده تکلیف پیدا که الته زخم جوریگی چه ده زخم نه پدامندار دول وینه یا په شکل دی ماکروسکوپیک یعنی چې په سترګو لیدل کېږي چې دا وینه کېدای شي په ډاکو متیازې کې یا په غایته مواد کې د غایته مواد رنگ ته تغییر ورکړي یعنی توري کې او یا هم کېدای شي مریض ته په سترګو نه لیدل شي داسې وینه زیات وي چې مریض ته په سترګو نه لیدل کېږي دا ته اوکل بلډ یا میکروسکوپیک بلیډینګ وي چې دا اومن اغه وخت منسترازی تشخیصی که چې مریض کله د وینه کمبود سره مخامخ شي یا کمخونی سره مخامخ شي نو دغه د تاسو مریض تداوی که په خړ ډول صورت وګری یعنی د میده تکلیف په خشن تداوی شي نو ناروغ مخکیږي چې د میده د زخم د راولو یا منسکیدو سبب یا هم هلیکوباکتر پایلوری او میکروب دا یا هم کیږي هغه درمل چې د درد لپاره خسل کیږي هغه د میده د زخم سبب شي چې کداغه درمل ونه خوړل شي او یا تبدیل شي نور درمل ته او یا هم ځنی دواګان چې دغه درمل د درد درمل سره یو ځای وختل شي نو د میده زخم څخه جلوګیری کیږي او کیدای شي چې تاسو مریض وضعیت ښه شي.
تشکر بسیار زیاد. بازم اجمل فکر میکنم شنونده قبلی ما بازم به تماس بودن. بازم سلام مجدد بفرمایید برادر.
بسیار مبسیار پر که فرمان کنم دباره با وکیل همی با وکیل که هست در اطلاف در نگم که برامده جیم داره از با وکیل هست برامده
خوب برادر
برامده جیم داره یا
برادر محترم وقتی که بواسیر به درجه ابتدایی یا گرید یک خود باشه ما میتونیم با تجویز بعضی ادویجات که دو جمله دو نوع ادویه است، یک نوع ادویه است که سبب خوب شدن بواسیر میشه یا کم ساختن فشار دمو ساعه میشه که در بازار تجارت به نام دفلان بعضی دوایی است که ما نمیتونیم از طریق برنامه برش ما نامشه بگیریم و هم بعضی ادویجات است که به شکل کریما استفاده میشه که به خاطر کم ساختن درد مریض استفاده میشه و یا بعضی از مواد است که به خاطر نرم ساختن مواد غایته یا موادی که یا قبضکشا میگیم از اونها استفاده میشه نزد مریض توصیه میشه ولی زمانی که بواسیر به گرید 2 یا 3 میرشه یعنی حالتی که میتونه به بیرون از خط بواسیر نمایان شوه و مشکلات را از نظر روحی و صحی بر مریض ایجاد کنه بنان بهتر خواهد بود که نزد مریض توصیه جراحی کمان قطع مو ورید است و یا جراحی هم ساز بهتر خود بود.
تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب زمانی که دوای آنتی بیوتیک نتونه تاثیر مثبت یعنی مو بیماری را کاهش بده کلم نتیجه هم در پی خود داشت یعنی تاثیرات منفی هم خود داشت اگر تاثیر مثبت نداشته باشه
زمانی که یک شخص به شکل خودسرانه آنتی بیوتیک اخذ میکنه و یا یک طبیب یا دکتر به شکل نادرست به مریض آنتی بیوتیک توصیه میکنه طبعا زمانی که میکروب از بین نبر چون میکروب یک زندجان است و زندجان به خاطر بقای حیات خود با عامل خارجی در مبارزه است بنان میکروب هم به خاطر بقای حیات خود زمانی که آنتی بیوتیک مؤثر نباشه یا مساعد به می میکروب نباشه از بین بردن این میکروب به وجود نبره از نشونماش جلوگیری کرده نتونه بنان میکروب مقاومتش بلند میره و تغییرات را در شکل یا جدار خود به وجود میاره که اموز که انتیبیوتیکا اکثرا در جهان طبابت استعمال وسیع نداره و کوشش میشه که به شکل علمیش تطبیق شوه، نه به شکل غیر علمیش که ما خدا نخواسته نتونیم زمان را شاید باشیم که ما هیچ نوع آنتی‌بیوتیک برای مریض توصیه کرده نتونیم و نتونیم مرض را به شکل درستش تداوی کنیم.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم برادر ما زبیر احمد روی خط تلفن هست.
سوالی من از دکتر صاحب، متکلیف مریضی زردی سیاه دارم، متکلیف معده هم دارم. پاکستان گولیا به اصطلاح ما شما تابلیتی پندکاور داد و دیگه به خاطر معده هم دوای داد، خورم چندانی فایده نمی کنه محاد. و حال از دکتر تامین توصیه به ما بکنه که کدام دوار بخورم و استعمال کنم و پریزان چیز پریز کنم و چیز پریز نکنم.
برادر محترم، زمانی که یک کسی مصاب زردی سیاه میشه، البته خودت انتیکاور روزانه در حدود 0.5 میلی گرم یک بار حتما میگیری که به نمای تجارتی مختلف مثل برکلود و غیره در بازار تجارت وجود داره. این نزد کسایی که هپاتیت بی پوزیتیو داشته باشن، بعد از اینکه پیش از نه پی سی آر یا پلیمراز چینج ریاکشن صورت میگیره و خود لود ویروس یا ویرمیا تعیین میشه زمانی که از حالت نرمالش بلندتر باشه نزد شخص، امی دوا که انتکاویر است توصیه میشه. البته گرفتن این نوع ادویجات در حدود 26 هفته یا 6 ماه در بر میگیره و این نظر به خود تیپ امی ویروس است که ما نمیتونیم از طریق این برنامه بر شما توضیح کنیم که چی نوع در کدام حالت ما انتی ویرال میتیم یا نمیتیم، ولی بر صورت زمانی که شما تکلیف های میده دارین میتونین که از بعضی از دواهای دیگه که خدا نخواسته در صورتی که اگر این میکروب بالای جگرتون تاثیرات ناگوار به وجود آورده باشه، یعنی سبب کرونیک اکتیف هپاتایت شده باشه، شما میتونین از بعضی ادویجات مثل گروپ پی پی آی به دوز کمتر و یا میتونین از ادویجات دیگه که به شکل شربت و یا تابلیت است و به نام انتیسیتات میشه استفاده کنین که نه به جگرتون مضر باشه و نه هم سبب پیشرفت مشکل میدیتون شوه و یا سبب بهبودی میدیتون شوه. ولی گرفتن سیمیتیدین برای شما خوب نیست. چرا؟ سیمیتیدین یک نوع ادویه است که عموماً برای مریضانی که مصاب معده می باشند برای اونا توصیه میشه، ولی چون این سر یک نوع سایتوکروم به نام 451 در جگر تاثیر خود داره و میتونه مشکلات جدی نزد شما سبب شه، بنان از سیمیتیدین استفاده نکنین. در پالیوزو میشه از انتیبیوتیکای مثل سیپروفلاکس اگر خدای نخواسته جگر شما صدمه دیده باشه به شکل وقایوی هفته یک بار 750 میلی گرام و یا ادویجات دیگه استفاده کنین. بهتری خواهد ای است که شما در قسمت گرفتن رژیم غذاییتون متعادل به شکل متعادل استفاده کنین. به چی معنا؟ به این معنا که از خوردن مواد غذایی ثقیل الهضم پرهیز کنین، رژیم غذاییتون تقسیم کنین به چندین دفعه در روز. ما عموماً رژیم غذایی سه وقت شبانه روزی داریم، ولی شما میشه کمی سه وقت به شش وقت تقسیم کنین که از یک طرف امو مواد مغذی اساسی که با وجودتون ضرور است او تامین شده بتونه و از طرف سبب فشار بالای معدهتون نشه و سبب تغییرات در مشکل معده مایتون نشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بخش اول برنامه ما فقط 3 دقیقه باقی مانده، دمی مدت کمی که باقی مانده فقط دکتر صاحب برای دی مورد بگوین که آیا انتیبیوتیک ها مقاومت بدن کاهش میده؟
طبعا زمانی که انتیبیوتیک ها مواد کیمیایی هستند که داخل بدن میشن، زمانی که به شکل درستش استفاده نشن و به شکل دوامدار گرفته شون، طبعا مقاومت بدن همراه گرفتن انتیبیوتیک ها پایین میاد. نه تنها انتیبیوتیک ها، بعضی از ادویات دیگه هم هست که در جمله میتونیم از استروید ها که اکثرا از طرف بعضی از طبیبا و خاطر درد و غیره التهابات استفاده میشه، مثل نام شون حتما باید بگیرم مثل پردنیزولون و دکسامتازون و غیره و غیره که در بازار تجارت وجود داره و یا به شکل امپولای شیرمانند که بنام ترامسینولون است، اینا به شکل بسیار وافر در تبابت افغانستان فعلا رایج است که میتونه به شکل موقتی سبب کاهش دردا و یا رفع دردا شه، ولی عوامل ناخواسته را میتونه در مدت به شخص وجود بیاره که زنگ بلا میتونه بالا رفتن شکر مریض، کم شدن کتله عضلی، بوج نمودن کترک یا پرده چشم و غیره حالات را سبب شما.
زنده باشین دکتر صاحب. آیا باعث کاهش وزن میشه استفاده بیشتر از آنتیبیوتیک؟
طبعا آنتیبیوتیک ها یک اندازه چون سبب از بین رفتن اشتها یا خواست غذایی میشه، بنان اگر به شکل دامدار استفاده شد طبعا نزد یک شخص سبب کاهش وزن شده میتونه.
مثلا چقدر در یک سال اگر حسد میزانش چقدر افزایش پیدا کنه که باعث کاهش وزن
این نظر به مرض یک شخص تفاوت داره. طور مثال ما یک مریض تبرکلوز تداوی میکنیم، برعکس وزنشون بلند میره، با این سه آنتیبیوتیک ما این مریض تداوی میکنیم، البته با سه یا چهار دوایی که البته چهار دوا در ابتدا و سه دوا در دوا و شش ماه یا چهار ماه بعدی، یعنی این تفاوت میکنه نظر به نوع مرض. ولی یک شخصی که به شکل دامدار از ادویات استفاده میکنه، چه آنتیبیوتیک و غیر آنتیبیوتیک، چون این مواد کیمیایی است و از مواد کیمیایی درست میشه آنتیبیوتیکا و غیره داروها، بنان میتونه سبب زیاد وزن گرفتن وزن و